څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه. د رسنیو د ازادي نړیوال ائتلاف یا ایم ایف سی له افغانستانه د دې ائتلاف غړیتوب واخیست. د ائتلاف په خپل اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړه ویلي دي چې افغانستان یې د دې لپاره ایستلی دی چې په دغه هیواد کې د رسنیو ازادۍ له دوی سره د شویو ژمنو پر بنسټ نه رعایت کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر دې پریکړې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې دوی د رسنیو ازادیو ته ژمن دي. افغانستان په 2000 کال کې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی په وخت د ایم ایف سی غړیتوب ترلاسه کړی و. د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې او امنیت په چارو کې جکپوري استازی جوزف بورل د ازبکستان د ولسمشر شوکت مرزیایف سره د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سرحد د وضعیت په اړه تیره شپه خبرې وکړې. ښاغلی بورل د دې لیدنې کتنې په اړه په ټویټر کې لیکلي دي چې د افغانستان د وضعیت په تړاو د اروپایي ټولنې اندېښنې هم د ازبکستان د ولسمشر سره شریکې کړې دي، خو ده په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې د اروپایي ټولنې یو شمېر نورو چارواکو هم د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې وه. د افغانستان لپاره د دې ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسون تیره میاشت د افغانستان له سفر وروسته د دغه هیواد بشري وضعیت او پر ښځو لګېدلي بندیزونه د اندېښنې بللي وو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن ایران تورن کړ چې د وینو د بهېدو سبب کیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیفرلی د بحرین په پلازمینې منامه کې یوې غونډې ته وویل چې هیواد به له خپلو متحدانو سره ګډې هڅې وکړي چې د ایران مخه ونیسي. اوکراین الویدیز متحدان ایران تورنوي چې روسیې ته ډرون الوتکې ورکوي او روسیې له دې الوتکو په وروستیو کې د اوکراین په جګړې کې استفاده کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې د بشري حقونو په شمول پر ډیپلوماتیکو موضوعاتو د خبرو لپاره قطر ته ځي، هلته به د امریکا د متحده ایالاتونو او ویلز ترمنځ د فوټبال لوبه هم وګوري. د فوټبال د نړیوال جام لوبې سبب قطر کې پیلېږي او د امریکا او ویلز مسابقه د دوشنبه په ورځ ده. د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر جیانی انفانتینو نن وویل چې د نړیوال جام لوبو کتونکي کولی شي چې د درې ساعتونو په مخه د ورځې له بیرو پرته ژوند وکړي. په قطر کې د فوټبال په نړیوال جام کې د لوبغالو شاوخوا د بیر خرڅلاو منع شوی دی. د فوټبال د نړیوال جام مشرانو پرون د نړیوال جام تر پیل 48 ساعته مخکې اعلان وکړ چې د بیرو خرڅلاو د سټیډیومونو شاوخوا منع دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې افغانستان د رسنیو د ازادیو له نړیوال ائتلاف وویستل شو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد
دلته د رسنیو په وړاندې کوم بده پېښ یا بد اقدام شوی، برعکس له همکاري ورسره شوی ده، همکاري کېږي.
د جنوبی آسیا د رسنیو د ټولنې مشر ضیا بومیا بیا د رسنیو د ازادیو د نړیوال ائتلاف پریکړې ته اندېښمن دی.
ښایي رسمن ډېرو هیوادونو په ډله کې حساب شي چې هغه دیکتاتور هیوادونه دي.
د افغانستان ته اشاره کوي. په دې خبرونه کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې هم درو چوي. د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د ترهګرو بریدونه زیات شوي. د ځوانانو په خبرونه تاندې څنګه کې دا مسله څېړل شوې.
د ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته دا دور کول کې یغه تشویقي.
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف لغړی توبه وېستل شو. دا پریکړه کاناډا او هالند کړي چې اوس مهال د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف مهالنۍ مشي کوي. د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف په خپل اعلامیه کې لیکلي دا پریکړه ځکه کوي چې د دې ائتلاف په وینا له بده مرغه اوس مهال په افغانستان کې د رسنیو ازادۍ د نړیوال ټولنې لښمنو سره برابرې نه دي. تفصیل په دې راپور کې.
د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف پرون اعلان وکړ چې په دې ائتلاف کې د افغانستان غړیتوب له منځه وړي. د دې ائتلاف په اعلامیه کې لیکل شوی کاناډا او هالند چې د ایم ایف سی ریاست ورلغاړي دي، لدی عمله چې افغانستان نور د دې ائتلاف اغیزمن ملګری نه دی او تر خوای اوس مال په دې هیواد کې د رسنیو ازادي د نړیوال ټولنې لژمنو سره برابر نه ده، دا پریکړه کوي. د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف وایي دا پریکړه د غړو هیوادونو سره په مشوره او د ایم ایف سی د شرایطو سره سم کړي. اعلامیه زیاتوي طالبان واک تل رسیدو وروسته د رسنیو پر ازادي جدي محدودیتونه وځکړي چې د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو خوندیتوب او هوساینې ته یې ګواښ پیښ کړی دی. تر رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف وایي د خبریالانو پر لپسې ځورونې، بریدونه او توقیف او له رسنیو څخه د ښځو ویستل د دې لامل شوي چې د رسنیو خپلواکي په چټکۍ سره زیانمنه شي او د خبریالانو ژوند ورځ تر بلې له خطر سره مخ شي. افغانستان په 2000 کال کې د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال د دې ائتلاف غړی شو چې د رسنیو د ازادۍ نړیوالو تعهداتو ته ژمنتیا وښوده. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف د دې پریکړې په غبرګون کې وایي په افغانستان کې رسنۍ ازادې دي او هیڅ ډول محدودیت پرې نه دی وضع شوی.
داسې ځینې نړیوال ادارې تیر کې جوړ شوي لپاره موخه وي اوس د افغانستان وضعیت له منځه وړي، خو هیڅ دې ته کوم دلیل نه لري او نه دلته د رسنیو په وړاندې کوم بد پیښ یا بد اقدام شوی، برعکس له همکاري ورسره شوی ده او همکاري کېږي لا هم.
مگر د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف بیا وایي په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ وضعیت لنیګدې ساري. حخوا د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو خبر پاڼه کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف اندېښنې پر ځای بولی او زیاتوي د طالبانو د واکمنۍ په لومړي کال کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د وژنو، ټپ کېدو، تاوتریخوالي او ګواښ لږ تر لږه 215 پیښې ثبت شوي دي. د دې مرکز له قوله همدا ډول طالبانو په خپل سري ډول 113 تن خبریالان نیولي چې ورسره تاوتریخوالی شوی او یا هم ګواښل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز له طالبانو غواړي چې د ټولیزو رسنیو قانون ومني او د همدې قانون پر بنسټ رسنیو او خبریالانو سره چلند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په راډیو او ټلویزیون کې د ښځو ټولنې د یوې سروې پایله کې چې پرون خپره شوه موندلې چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د راپور ورکولو پر مهال خبریالان له ډېرو محدودیتونو سره مخ شوي دي. د ټولنې په کابل، کندهار، بامیان، بدخشان او بلخ کې له 308 تنو ښځینه خبریالانو ټول پوښتنه کړې چې له دې ډلې 80% ځواب ویونکو ویلي خبریالان د راپور ورکولو پر مهال له محدودیتونو سره مخ دي. 45% وایي چارو کې دولتي لاسوهنه زیاته شوې، 15% نورو وضعیت خراب توصیف کړی او 46% یې ویلي طالب چارواکي او ویاندویانې ښځینه خبریالانو ته ځواب نه وایي. په راډیو او ټلویزیون کې د ښځو ټولنې په خپله سروې کې دا هم موندلې چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته 80% ښځینه کارکوونکي بېدندو شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغانستان د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف یا MFC له غړیتوب څخه وویستل شو. د ټولنې په یو بیان کې ویلي دي چې دا پریکړه ځکه کوي چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي اوس مهال د نړیوالې ټولنې له شمنو سره برابر نه ده، نو ځکه یې په دې ټولنې کې غړیتوب لغوه شوی دی. احمد تکل د MFC د پریکړې په اړه په افغانستان کې د جنوبي آسیا د خبریالانو د ټولنې له مشر ضیا بومیا سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د دې پریکړې اغیز به په افغانستان کې دننه پر رسنیو او خبریالانو څه وي.
پرته له شکه چې دا به یو ډول طالبان نو کې به هیڅ د انتقام جوی را ژوندی کاندي او د رسنیو یو اخلاقی چتر په نړیواله سطح له دوی نه د ملاتړ موجود و، هغه چتر له صحنه به افغانستان وتلی. خو امیدوار یو چې سره له دې چې افغانستان غړیتوب له لاسه ورکړی ده، ولې دا ائتلاف مکلف ده چې په هیوادونو باندې له تشویقي لارو فشار راوړي تر څو د رسنیو په برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا کاندي او نړیوالو کنوانسیونونو د ملګرو ملتو هغه کنوانسیونونو ته ژمن پاتې شي او له دغو لارو وکولی شي چې په غیر مستقیم ډول طالبان بیا دې ته آماده کاندي تر څو رسنیو نه او له خبریالانو نه فشارونه کم
کړي. MFC ټولنې د افغانستان د استلو اغیزې به په ټوله کې د افغانستان لپاره او د طالبانو د حکومت لپاره څه وي؟
اوس مهال چې افغانستان د دغې ډلې غړیتوب له لاسه ورکړی دی، ښایي رسمن د هغو هیوادونو په ډله کې حساب شي چې هغه دیکتاتور هیوادونه دي. هلته د بیان ازادي منحیث حق ورته تمکین نه کیږي، احترام و درناوی نه ورته کیږي او دولتونه یې په رسمیت نه پیژني. د رسنیو نه ملاتړ موجود نه ده او هغه تاسیسات نه لري چې دغه په واسطه باندې وکولی شي چې رسنیو، خبریالان او د بیان د ازادۍ فعالینو ته د فعالیت بستر آماده کاندي. نو په همدې منظور دغه نړیوال ائتلاف پتیلې ده، چون افغانستان هغه ټول شرایط چې پخوا ترلاسه کړي وه دا مهال د طالبانو په دوره کې هغه ټول شرایط له لاسه ورکړي دي. نسي کولی چې دغه ائتلاف داسې یو هیواد چې هیڅ ډول درناوی د بیان ازادۍ ته، د رسنیو ازادۍ ته نه لري، په خپل غړیتوب کې وساتي.
افغانستان مخکې کلونو کې د کومو معیارونو په اساس په دې ټولنه کې غړیتوب تر لاسه کړی وو؟
افغانستان د نړۍ په سطحه داسې یو هیواد و چې ځانګړي ډول د رسنیو او د بیان د ازادۍ لپاره یې تاسیسات جوړ کړي وو. له هغې جملې نه د حکومت او د رسنیو مشترک کمیټه و ګڼ کمیشنونه و بهترین قانون و د رسنیو د فعالیت لپاره همداراز د معلوماتو د لاسرسي بهترین قانون مو درلود چې نړۍ په سطحه جوایز ترلاسه کړي وو. نو له تقنینی لحاظ نه افغانستان دولت هغه مراحل پوره کړي وو چې وکولای شي د دغه ائتلاف غړیتوب ترلاسه کاندي.
مننه بومیا صاحب. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې د ایم ایف سی له اوسني اقدام مخکې پر رسنیو د بندیز په خاطر کوم انتقادونه چې پخوا هم پر طالبانو کې دل اغه کومه نتیجه ورکړې؟
سره لدی چې ګڼ شمېر نړیوالو نهادونو افراد او اشخاص او حکومتونو او کورنۍ سازمانونو سره د رسنیو د ملاتړ په برخه کې کار کوي او د بیان آزادۍ نه دفاع کوي، بشري حقوقو پاک لباندې کار کوي. ګڼ شمېر انتقادات رامنځته شوي دي. متاسفانه طالبانو د الفاظو تر شا سنګر نیولی ده او له دغو وعدونو چې موږ به هر څه بیرته سم کو ابزاري استفاده یې کړې ده. حتی دغو ټولو فشارونو ونه سوی کولی چې افغانستان کې د رسنیو لپاره یو قانون موجود واوسي، یو مؤسسه موجود واوسي چې د رسنیو غږ هلته ور ورسیږي، د خبریالانو لپاره د سالم چاپیریال مساعد کاندي، او حتی د ټولنیزو رسنیو کارونکي د ځینو ټویټونو یا د فیسبوکي لیکنو په نتیجه کې هم زندان ته لاړ نه سي. نو هیڅ نو نتیجه نه ده ورکړی. امیدوار یو چې نړیوال سازمانونه او همداراز نړیواله ټولنه چې طالبانو سره دا اوس سیاسي او مالی روابط لري، طالبان دغه مسلې ته جوابګوی کاندي او فشار په باندې راوړي تر څو د بیان ازادي او د رسنیو آزاد فعالیت ته ژمن پاتې شي او د قوانینو په جوړېدو کې دوی مسول کاندي.
په افغانستان کې د جنوبي اسیا د خبريالانو د ټولنې مشر زیا بومیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وی پاکستان به د طالبانو د سرپرست حکومت د پرسمت پیشندلو لپاره په یوازې سر اقدام ونکړي. بلاول بوټو زرداری پرون په یو کانفرنس کې د خپل حکومت د بهرنی پالیسۍ شپږو میاشتو ته د کتنې پر مهال دا خبره په اسلام آباد کې وکړه. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو 15 میاشتې پوره شوي، خو د پاکستان په ګډون چې د طالبانو په سخت ملاتړ تورن دی، د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو اوسنی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په همدې حال کې د طالبانو د قطر دفتر ویاند محمد نعیم وردک تیره پنجشنبې ویلي وو چې هڅې روانې دي چې د دوی سرپرست حکومت په رسمیت وپیژندل شي. بلاول بوټو سرداری په پرونی خبری غونډه کې په ورته وخت کې تور پوری کړ چې په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ راوروسته په پاکستان کې د ترهګرو هلې ځلې زیات شوې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال شانواز ترکزی له پاکستان راپور لري.
وزیر خارجه بلاول بوټو زرداری ویلي د سیمیز بدلون ورستو په ترهګرۍ کې اضافه شوې ده. په اسلام آباد کې د نومبر 14 پرس کانفرنس ته په خپل وینا کې نوموړي زیاته کړي تر ټولو زیاتې د ترهګرۍ پیښې خیبر پختونخوا کې کیږي. د نوموړي د سیمیز بدلون نه مراد په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت ختمېدل او د طالبانو واک ته راتلل. بلاول بوټو زرداری ده هم ویلي حالات لا هم داسې نه دي لکه 2008 او اتم کې چې، خو بیا هم لازمي ده مخنیوي وشي.
دهشتګردي کې واقع مسلسل هو رہے ہیں، خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں
د ترهګرۍ پیښې پر لپسې کیږي. په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې که دومره اضافه په ترهګرۍ کې شوی، نو موږ له هم په تیر یو کال کې چې د پاکستان د ریاست چې د ترهګرۍ حوالے سره کومه پالیسی پاتې شوې، په هغه موږ له هم بند کوټه کې نظر ثانی کو کړ ده، ځکه چې موږ د تیر ترهګرۍ په شان خطرناک ورځې نور نه شو زغملې. بلاول بوټو زرداری ده هم ویلي د تیر یو کال راهیسې د ترهګرۍ اضافه روانه ده. یو کال نه زیات وړاندې په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي، دماشاد ریډیو د یو شمیر رپورټونو سره سم طالبان ویلو دغه هیواد به د کومبل هیواد د پر خطر نه جوړیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د اوکران په ختیځ کې ډیره سخته جګړه روانه ده. هغه د دې سختې جګړې سربیره دا خبره وکړه چې هیواد یې ځواکونه او پوځونه راتلونکو بریاوو ته خوشبینه دي. صفی الله سنګزی راپور لري.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی اوکراینیانو ته ویلي چې په ختیځ کې سخته جګړه دوام لري، چیرې چې د هغه په خبره مدافعینو یوازې په دونیتسک سیمه کې د روسیې له سلو ډیر بریدونه شنډ کړي دي. هغه دا وړاندیز هم کړی چې په ځینو سیمو کې دوی له خپلو عسکرو د راتلونکو بریالیتوبونو تمه لري. هغه بیګا د نومبر په 13مه په خپل شپنی ویډیو پیغام کې ویل چې د دونیتسک په سیمه کې خورا سخته جګړه روانه ده. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمهال هم تر هغه مخکې د نومبر په 13مه ویلي وو چې د روسیې د بریدونو له امله د هیواد انرژي د زیربنا نیمایي برخه تخریب شوې ده. شمهال زیاته کړه چې د موسکو دوامداره بریدونه د ګازو او برېښنا د پرې کېدو لامل شوي، خو له دې سره سره د اوکراین ځواکونو په ختیځ کې د روسیې بریدونه په شا تمبولې دي. اخوا د زاپروژیا په جنوبي سیمه کې چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ کوربه ده، د ښار د سیمه ییزې شورا منشي وویل چې ممکن روسیې د بېګانیو توغندیزو بریدونو په پایله کې د زیربنایي تاسیساتو تر خاورې لاندې خلک بند پاتې وي. ولسمشر زیلنسکي هم د ورځې په پیل کې یوه ډله آیرلندي زده کوونکو ته په یو ویډیو پیغام کې د روسیې په وړاندې د نویو بندیزونو د غوښتنې تکرار وکړ. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د اوکراین په خرسون کې د روسي ځواکونو په لاس د خلکو په نیولو او تریتم کولو اندېښنه ښولې. د بهرنیو چارو وزارت د یو خپلواک څېړنیز راپور پایلې یادې کړي چې په خرسون کې د شو پیښو جزئیات راټول کړي او وړاندیز یې کړی چې روسیه باید د اوکراین په خرسون اوبلاست کې د جنگي جنایتونو او نورو وحشیانه کړنو حساب ورکړي. د شخړو څارونکي یو پروګرام چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لخوا یې ملاتړ کیږي، په خپل راپور کې د 200 څخه د زیاتو اشخاصو د تجربو په اساس لیکلي چې د روسیې او روسپلوه ځواکونو لخوا د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي په ګډون د شکنجي او نورو ظالمانه غیر انساني سپکاوي چلند شاهدان دي. ژغورونکو او شاهدانو لږ تر لږه 15 کسان پیژندلي چې په توقیف کې د روسي ځواکونو د ناوړه چلند په پایله کې مړه شوي. راپور همدارنګه په خرسون اوبلاست کې او همدارنګه په کریمیا کې د 200 توقیف ځایونو او پوستو سیمې په ګوته کوي او د کریمیا تاتار ټولنې د غړو سره د ناوړه چلند راپور شوي غیر متناسب ډېری پیښې یادوي.
د اوکران چارواکي وایي چې د روسي وروستیو توغندیو له امله د اوکران نیمایي انرژي سیستم ویجاړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په تقریبا ټولو سیمو کې د حرارت درجه تر صفر لاندې تللې او په پلازمینه کیف کې د ژمي لومړی واوره هم ورېدلې ده. د پلازمینې و چارواکي خبرداری ورکړی چې کېدای شي د ښار برېښنا کوټ یو مخ ویجاړ شي او غیر فعال شي. تر دې مخکې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي ویلي و چې 10 میلیونه اوکراینیان له برېښنا بې برخې شوي دي. اوکراین د روسیې بمباریو سره مهاله انجینران هڅوي چې ویجاړ شوي برېښنایي تاسیسات بیرته ورخوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي ازادي راډیو په منځني سفر دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې به وړاندې تاسو دا واوري چې البته تر څلورمه بجو وروسته چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنې دوه 15 میاشتې پورې شوې دي، خو تر اوسه سرپرست حکومت د نړۍ کوم هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه یو مفصل راپور د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې تر دولسمه بجو وروسته اوریدل شي، خو د خبرونه په دې برخه کې به د نشي موادو مسلې ته مخ کړو. په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیوال بورډ وایي چې د کوکنار کښت زیات شوی دی او د تریاکو تولید ته اندېښنه لري. دا خبره ده چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال په کلکو رد کړه. یو شمېر بزګرانو بیا ویلي دي چې طالبانو دوی منع کړی دي چې کوکنار وکړي، خو په مقابل کې بدیل معیشت غم نه دی خوړل شوی. په دې اړه راپور خاطر پردیس وړاندې کوي.
سره لدی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو کښت، قاچاق او تولید منع کړی، خو له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیوال بورډ یا INCB په افغانستان کې د کوکنارو زیات کښت او تولید ته اندېښنه ښودلې. دغه بورډ د جمعې په ورځ په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې له افغانستانه د کوکنارو د کښت او تولید په اړه د رسنیو له لوري راپورونه د اندېښنې وړ دي او باید مخه ونیول شي. په خبر پاڼه کې ویل شوي هغه کسان په ځانګړي ډول بزګران چې د کوکنارو کښت کوي باید بدیل کښت ورته وړاندې شي چې خپل ژوند پر مخ یوسي. له نشه یي توکو سره د مبارزې نړیوال بورډ دغه شان ویلي هغه وګړي په ځانګړي ډول مېرمنې چې له نشه یي موادو استفاده کوي د بیړنۍ روغتیا لپاره باید اغیزمن ګامونه پورته شي. د دغه بورډ په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو ته په کتو سره ډېری خلک نشو ته مخه کوي چې دا د راتلونکي لپاره د خطر یو زنګ دی. له نشه یي توکو سره د مبارزې نړیوال بورډ له نړیوالو بنسټونو او بشري سازمانونو غوښتنه کړې چې د افغانستان د خلکو سره خپلې مرستې جاري وساتي تر څو په نشه د اخته کیدونکو کسانو په شمیر کې زیاتوالی رانشي. د دغه بورډ په وینا بزګرانو ته باید بدیل کښت وړاندې شي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې یو شمېر بزګران بیا د طالبانو حکومت تورنوي چې دوی ته بدیل کښت نه دی وړاندې کړی. د ننګرهار او هلمند ولایت دوه تنه بزګران
طالبانو هم موږ باندې کوکنار بند کړو، خو باید موږ ته د په بدل کې داسې اصلاح شوي تخمونه راوړي چې موږ د ښه حاصل تنې ترلاسه کړو. او تر اوسه پورې دغسې تخمونه موږ ته چا نه دي رسولي چې د کوکنارو په بدله کې
طالبانو
حکومت وایي چې د کوکنارو کښت په افغانستان کې صفر شوی. د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد دغه څرګندونه په خبرګون کې د شنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل چې خبره شوې خبر پاڼه له واقعیتونو لري ده.
په افغانستان کې د کوکنارو کښت په مطلق ډول بند او اوس ایجه کې موږ د کوکنارو کښت نه لرو. پته په ډېرو لرو پرتو سیمو کې او غریبو سیمو کې هم دا شی څارل شوي دي او نشته. ځینې ادارې په دې مورد باندې متاسفانه ځان فعال ښي او خپل راپورونه خپرې هغه مغرضانه دي. دا اوس هم د دې بېل پلټنې بې تحقیق د راپور خپور شوی داسې ووایي چې زیات شوی دا خو اصلا د واقعیتونو سره سل په سلو کې تضاد لري.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو مشر د یو فرمان په صادرولو سره د روان لمریز کال د حمل په میاشت کې په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت، قاچاق او تولید منع اعلان کړ. د نشه یي توکو د مبارزې نړیوال بورډ یا INCB د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو د کنټرول نړیوالو کنوانسیونونو پلي کولو لپاره خپلواک او نیمه قضایي اداره ده. دا بورډ په 1968 کې تاسیس شو او هدف یې په هغو هیوادونو کې چې د نشه یي موادو کښت او تولید کیږي نظارت او راپور ورکونه ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ټاکل شوی دی چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د فوټبال نړیوال جام لوبې پیل شي. لومړی مسابقه د کوربه قطر او اکوادور ترمنځ ده. دا مسابقه د کابل په وخت شپې 8:30 شروع کیږي. دا لوبي په 8 ګروپونو کې ویشل شوې دي چې په هر ګروپ کې 4 ټیمونه دي. د دې لوبو تر پیلېدو مخکې یو وړاندوینه داسې شوې ده چې برازیل تر بل هر هیواد د دې لوبو د ګټلو چانس ډېر لري. له 1930 کال راهیسې چې د فوټبال نړیوال جام لوبې پیل شوې دي، برازیل یوازینی هیواد دی چې هر ځلې په دې جام کې برخه اخیستې ده او تر بل هر هیواد یې دا اتلولي ډېره خپله کړې ده. د برازیل 15 ځله دا ویاړ په برخه شوی دی چې د نړیوال جام اتل شي. په قطر کې د نړیوال جام د ګټلو د وړاندوینې له مخې تر برازیل وروسته ارجنټاین یاد شوی دی. ارجنټاین تر اوسه 2 ځله توانېدلی دی چې دا جام خپل کړي. په دې پیشګویي کې 14 لوبډلې چې تر نورو د ګټلو ډېر چانس لري، 4 یې د امریکا د نیمې وچې دي، برازیل، ارجنټاین، یوروګوای او مکسیکو. 11 اروپایي هیوادونه یاد شوي دي چې شاید دا نړیوال جام خپل کړي. له آسیا څخه چې دا لوبې پکې کیږي هیڅ هیواد په دې 14 کې نه دی یاد شوی او له افریقا څخه یوازې د سینیګال نوم اخیستل شوی دی چې د ګټلو چانس لري. له تیرو 2 کلونو راهیسې چې د فوټبال نړیوال جام لوبې پیل شوي دي، هر 4 کاله وروسته دا اتلولي ترسره شوې ده. یوازې د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال په 1942 او 1946 کلونو کې دا مسابقې ترسره نه شوې. وروستی نړیوال جام 4 کاله مخکې په روسیې کې وشو چې فرانسه پکې اتله شوه. د فوټبال د نړیوال جام لوبي تر اوسه په ولسو هیوادو کې ترسره شوې دي. ځینې هیوادونه لکه برازیل، فرانسا، ایټالیا، جرمنی او مکسیکو دوه دوه ځله د دې لوبو قربانه پات شوې دي. دا لومړی ځل دی چې د لوبي په آسیا کې کیږي او قطر یې کوربه دی. په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو د نندارچانو د څارلو لپاره د قماندي او کنټرول مرکز به په هر لوبغالي کې له 2000 نصب شویو کمرو کار اخلي. د قماندي او کنټرول په مرکز کې به د بیلابیلو برخو تر سلو زیات متخصصان میشت وي. د دغه ټکنالوژي په اړه نور تفصیل د اسمت څاروان پورا پور کې.
اټکل کېږي چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو د لیدو لپاره به د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو شاوخوا 1,000,000 او 2,00,000 تنه قطر ته لاړ شي. له دې کبله به قطر د ټکنالوژۍ په یوه جوړ کړي مرکز کې له مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس څخه د نندارچانو د څارنې، د نندارچانو د شمیر د زیاتېدو د وړاندوینې او حتی د لوبغاړو د هوا د کنټرول لپاره کار اخلي. د الجزیرې تلویزیون د راپور له مخې د قطر د ټکنالوژۍ د قماندي او کنټرول په دغه مرکز کې به چې اسپایر نومیږي تر سل ډیر متخصصان شپه او ورځ کار کوي او پر هغو تاثیرونو به څار کوي چې له 2,00,000 ځایونو څخه هم مهاله اخیستل کیږي او دوی ته په سکرین ښکاري. قطر د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو لپاره اته لوبغالي چمتو کړي چې په هر یو کې 2,000 کمرې نصب شوې دي. دوی به د ټکنالوژۍ په وسیله په هر لوبغالي کې د هر نندارچی مخصوم کولی او پیژندلی شي. د قطر په دغه مرکز کې به د سایبری امنیت له متخصصانو رانیولې تر تروریزم او ترانسپورت پورې د هرې برخې متخصصان میشت وي. دوی به د قماندي او کنټرول له خونې د لوبغالو دروازې کنټرولولی شي. د اوبو له نلونو رانیولې د هوا د تصفیه تر سیستم پورې به ټولې برخې له خرابېدو ساتي.
دوه مخی ځوانان په ظاهر یو رنگ په باطن بل رنگ په دې اړه د ځوانانو په خبرونه تاندې څنګه کې په تفصیل اوریدل شي. د خبرونه تر څلور نیمه بجو وروسته خبرو خو اوس به د یو شمېر هغه اوریدونکو سب چې پیغامونه له تاسو سره شریک کړو چې ازادي راډیو ته د واتس اپ لاري راستولي.
ډاکټر همدار خبرې کوم. زما د اسلامي امارت د ټولو لوړ پوړو چارواکو خاصتا د خارجه وزارت نه دا هیله او غوښتنه ده چې افغانانو سره په بارډرونو کې توخم بارډر یو که د بولدک بارډر او پاکستان ملیشي او پولیس ورسره ډیر ظلم او تیری کوي او د افغانانو ناموس ته ډیره په بده سترګه ګوري او د خلکو ډیره بې عزتي کوي. نو باید پاکستان سره دغه مشکل ته د پای ټکی کیږي او نور افغانان صبر او سلا نشي کولی او نو بس که دوی ځان ته د ملت مسؤلین وایي نو تر ټولو باید د لومړی د دغې خبرې غم وکړي.
السلام علیکم. زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت د میزانې ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسیدونکی دا مهال د مرکز کلات نه له تاسو سره په تماس کې یم. دا چې د ازموینو وخت را رسېدلی ده، د سالانه امتحانو وخت را رسېدلی ده، نو د ټولو والدینو مشرانو وروڼونو مو هیله همدا ده چې خپل کشران خویندې وروڼه و مطالعې ته اماده کړي او تشویق یې کړي تر څو په امتحان یا ازموینه کې ګډون وکړي او ښې نمرې ترلاسه کړي.
نبګیرو کې نه کوم سړک شته، کومه لاره جوړه شته، پوه شوې؟ ټول د خپل طبیعت کارونه په ګیرو کې روان دي. خدای دې وکړي ستاسې موږ کاکټ لوړ پړو چارواکي ورسوي سي ودې الباب سیم یا یو کمبار کمپاسي پوه شوې؟ موږ د فار پاله کې انټرنیټ واتساپ خلګې تنګ زمي کې یخم یو نه بیا غونډې ته منډې وي بل خواته دا غوښتنه ده. سلام علیکم.
کری بخت محمد حکانی د روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالي سره څخه در سره پلان کیم. نو زما غوښتنه دغه ده پر دې برابر باندې ده چې پاکستان نور به سي دغه ظلم او زور او ذاتی پریږدي. که پری نږدې پایلې به ډېرې خرابې وي او انشاءالله العزیز افغانستان تر پاکستان په هیڅ لار هم کمزوري نه دی.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 دوویشت، یولس، چلرویشت، دوسو، یو.